ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لاستولي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې سفر کې به له عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
په ځینو برخو کې چې هغه د دواړو هېوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره ګټه رسوي یو شمېر تړونونه وشي او یو شمېر پخواني تړونونه به چې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي وو هغه به هم تازه شي.
ښاغلی فیصل وایي چې اجرایي رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو، د سیمه ییز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاره د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي. سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک کړي. شاولي ولا ادیب ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. بلخوا د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدري وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو خوندزي او خوونکې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته وویل چې دغه خوونکې تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوی. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه خوونکې وژل شوي، خو د دغو وژنو مسؤلیت چپه غاړه نه ده اخیستی. او د هم د کابل په زارونو کې د بهرنی اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان اولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبه په ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنج پر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د زی سرچینو پوینه په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشت دي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري زی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 80 کیلومترۍ کې د پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تېر ماښام د چاودنې 30 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت ناوخته د اسلامي دولت څخه دریزی سنی ډله پر شیعهګانو حمله کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سولهغه ساينسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون په اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي ساينسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنتانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غراس مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وایي د دوی یوه ډیپلوماټه چې د ماسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیا وینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازې په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا وینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیوکل رئیس د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش لوبولوباو. هغې د خپل استعفا خبر سو وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقه لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دی د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې
له دې مخبر کړو چې په خوا به له سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي، دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندل شي. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او تاجکستان جکپوري چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش گواش له تاجکستاني چارواکو سره خبري کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
تاجیکا در کوستک و در جنگ هستن و در اولپولی راغستان وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
داعش اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا ډېر کم وخت کې چې راغلی دي، اوس سره ډېر پرمختګ اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده او موږ همېشه دا غټ فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
پروستیو کې د افغانستان امنیتی سلاکار ویلی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړي دلچسپي لري. محمد انی فاطمه ویل چې داعش ډله غواړي له افغانستان د منځنی اسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو افغان چارواکي ویلي چې افغانستان د دې سختري ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استازو یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچای برخه لري. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ده څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبۍ کې روانې خبرې او تر هغه مخکې په ناروې کې غیر رسمي خبرې تر څه حده پورې کولی شي چې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسېدل هم ستونزمن کار دی. او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت چې کومه غونډه کې شرکت کړی وو، یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته یې امادګي ښودلې ده، او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینه وو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي. د مستقیم مستقیم و مذاکرات لپاره زمینه مهیا خو د افغانستان شرایط ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبرخیله او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دي یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي و چې په دوبۍ کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه له اسدالله رادیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودینه به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بې پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بې پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بې پیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي، دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د بدخشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه مو په تیرو خپرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرنی عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یوه برخه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسي جرګې د غړو کار د یوه بل کال لپاره تمدید کړی، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسي جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنې د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیټه تعیین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتما اعلان کړي، او همدارنګه هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوې دي، باید رسمن د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیل او ویل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د یو کال کار تمدیدول غیر قانوني بللی او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 100 په میاشت کې شوي وي، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نشول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیات کړی وه چې $80 میلیون بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو دا غوښتنه مو د اجرایي ریاست له ویاند جاوید فیصل سره شریکه کړه. ښاغلي فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او په دې باندې کار کېږي. وجه طبیعي ده چې د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو نړۍ پیسې ورکوي او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازنۍ همدا مسله ده، نور عوامل او درایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اصلاح ده، ځکه موږ له اوسني نظام سره ټاکنو ته نشو تلای. کله اوسني نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال له دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوي او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو اوري. ساعت 10:22 شوي. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې بدخشان ته کومکي ځواکونه استولي، څو یمګان ولسوالي چې پرون د طالبانو لاسته ولوېده بیرته له سخت دریځو آزاد کړي. د بدخشان چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرحه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومترۍ کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاسته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یې وسلولو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلولو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلولو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د ښار په صفایي ولمنځر شوه. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید ښاروالي د تل لپاره د ښار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبې ورځې له غرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او ګڼو دولتي مامورینو د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوي زیړ واسکټونه په تن کړي وو او پلاستیکي خلطې په لاسونو کې نیولې وې او د ښار په صفایي بوختو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنیو ته وویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
او نورو ښاروالۍ علماء کرامو مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چه ده خلکو ده پاره آمه پی هوه پرگرامونه پا کار واچوی شار کوچه هم ده خپل کور کشانو بولی ده ده پاک ساتنه که منسته وکا و خپلوانده و مسئولیت ادا که.
هغه خلکو ته داد ورکر چه غواری ده کنر زنگلونه شنه پاتی شی او لده ورسته ورطا زین اون رسیگی او ده بچه ته اجازه ورنکری چه یا زنگلونه وحی او یا هم ده چاپیرال ده ککروالی حچی وکری.
انشالله هیچه تا بیدو اجازه ورنکو چه داغه ملی شتمنی تالان که او کچوک پا ده عمل مرتکب کی او ده قانون منگولو تسپارو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا په خاروالۍ انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او خار صفا کوي او په نورو ورځو کې د خار لارې کوڅې په بد حالت کې پرتی وي.
نوم الهام الدین دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د خاروالۍ کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیف دي. زه په ځای لکه تاسو چې دا مخامخ ګورئ دلته دا ډیرانونه پراته دي. دوی ول خپل د غم جوړ کړي دي، مګر هغې ته خلک توجه نه کوي چې دا کم ګند دی. چټلتیا دا راوړي په غداو کې ورولي او چټلتیا وړي به زه پرتم.
مثال احمد سالی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. خر صفا نه دی، د دې نه صفا چې خلک ګن راټول کړي، دا دکانداران یو کو هر څوک نه دی، دا ګن راوالي یی لختو ته گزار کی یی بل د سرک په سر باندې گزار کی، نو د کسبدانۍ نه موجوده چاغي کې دا ګن واچي او کو کسبدانۍ موجوده نه هغه ته نشوړل هغه د وین لری خاروالي والا پاغه پس نه راځي، دا غې نه غوبوي رواني تي او نور ګنم د سرک باندې خوشي او څوک پس نه راځي چې هغه ګن لری کی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو سخت دریزو پر یوه مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغو سخت دریزو ته مرګ ژوبله اوښتېده. له پېښور د ازادي رادیو خبریال په دې اړه راپور راستولی دی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرښه ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم برید دی. تر دې مخکې د غلوتکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبی الله شفق دی راپور د خپرونې نیمایي برخې ته ورسو. لس نیمې بجې دي اوس. مخې تر دې چې اونیس پروګرامونه واورې او نور راپورونه وړاندې کړو، توجه وکړئ د دې ساتلنډو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پولې مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې وي موټر بم چاودنې سوار لس کسان ووژل. په ماسکو کې 3000 کسانو په یولاریون کې برخه واخیسته. سوله هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپای اتلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته 3 پر 2 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ د ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګی رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یوځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډه هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شوونی او روزنی د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي کړو، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیرانو لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوشو شوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس راوستی شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او ګوترمنس فاصله لری کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنۍ حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په هم دغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ست کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو څو لسیزو نه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راونه کړي، ځکه چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو اتفاق وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټې ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت دې ته رارسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیک کی کمانچی ټوپکی پټاخې حاضری تر څنګ نور دغه تاسو وکټلی د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د کمانچی کلچر نو د تکار کیږي په شعوري توګه. موږ د کمپاین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نو وروسته د دوه اخترونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو چې تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته دي، چې ماشومان د اوس نه د ټوپک او د تمانچې سره مخته کیږي او وروسته بیا عملاً د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستی او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه ته په تېر دوه کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېر حده کم شوی، خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي د چین نه او د پاکستان نه دغه دلته راوړي. نو ولس سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره موږ خبرې کړې دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغه یې د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر دې حد رسېدلی دی. خو دا یو دوامدار پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پښتنه کوي او په ځانګړې توګه هغه کمانچې ټوپک او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي عام ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهوي په مقصد پوهوي تر څو دوی کلي ولس د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عمل کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضراره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو قانون ماشوم دی نو خو په دې نه پوهېږي هغه دا تفکیک نه شي کولی چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دې چې تمانچه توپک ورته ورکړو د وړکتوب نه، هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
نوم جهانگیر او د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟
دکاندار یم.
څه شي خرڅې؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شیان دي دغه خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم ده.
نخود مې مست
نشه. نخود او ورته داشته ده هر څه.
دا اوس د نخود بازار کې خرڅې ډیر د کلک پکې چل تي ورته وایته څنګه خرڅې؟
زه خوشاله راړم پاسته شه راړم. دا نخود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي. قیمته مې دا غراوړم دلته دکان ته راړم. دا نو خل مانه خوشاله سي.
دا څه خوشاله راوړې کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتری ډیر مختم شهر اورم او ډیره سودا مانه خلی یار یو راځي.
څو کال کې ست دکانداري کې؟
یو کال کې دکانداري کوم. زه
خو چې کوم
مزوري می پوخه کوله.
څنګه هغه کار درته خو کې دکانداري کړه؟
دا دکانداري اوس خده
وله
کله ناس دکان کې
اره ور سور په ګټی ته
305 کې ګټه مزف کې.
خو بیا په دې 300 شي اخلي
وا خما خران تر کالی مر کاری راوړم.
یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دینه کولای کوم چې دا مصرف برابر و.
نو بیا می مغه مزوري کوله هغه می کوله مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري ګټلې به دې دکان
جوړه. او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لرو مزوري کولای نسو. یتا مشوره خلکو ته څه ده؟
غریبي دی کوي مزوري دی او کوي لوپاری دی نه کوي لار دی شکار دی او کوي هغه دی او کوي دکان دی واچو ځانته.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سپرا سره ده. د غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیارې نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نور څه هڅې وکړي. لیمجان شنسپ، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه ژورنالیست شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ده ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته؟ کوم خاص شی چې په یخ باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، وو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلرونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایقو باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ؟ تاسو خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مثالګان کوم، په دوه مختلف ټولنو کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر ازدي د پرمختګ مخنیوي کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغلته دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپل لیکنه کې څرګند کړی وو.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر وو؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی وو پکې.
که چیرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یو غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله یو وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپېڅلي سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کېږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی، په هغه کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لاره ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا سل فیصد ډیر لوی تحصیل لري، او زما یوازنۍ هیله هم دغه ده، دغه معنوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زموږ افغاني خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
له مشن صاحب مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا، د سپینو زرو کټوریا، د مینې تګی دی خیرا درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله من یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلمو له سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم ور سره شته، چې ځینې شیان ته ورکشي وي، اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د چرمدار کلو لري حتمان ادا خو خوي چې ادا پاین زګونه او سلسله او ټیکه ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼي جوړې دي، دا غاڼي به چا استفاده کولی او اوسې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنگ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سربو څخه جلا په لاس راوړل شوی دي. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا به له سپینو زرو څخه ځانګړي ښیښې او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چې نن واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي. چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري. همدارنګه پخوا به میخک هم لرده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپله د سپین زر سیټو چې لرده اوس هم ورسره شته دی، چې
د اغلی لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په توفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما وراندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي. او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زر کیفیت دی، جګ دی، او همدارنګه قیمتي جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي. هغې وخت کې چې و درانه شیان ډېر خوښېدل، چې سپین زر اوس کیفیت ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زرو نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړ کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، حتما خوشحاله کېږي. نو باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي. اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو نونس کل نروبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکې ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندې په هغې باندې لګول کېږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنجیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته د لاکتونه او هر څه رنګارنګ ګاڼې چې دینه جوړیږي.
روبینی د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. د چخزی پاولی او پایزیب ولې کاروي؟ زواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواز دی، یو دود دی چې کوم انجلی ودیږي حتما به د پلار لکور نه پاولیدار کمی سولري. هغه کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د خطر چې دا کمیس لا خسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې د پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور ننجلۍ ته ورکوي او د بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پولوي چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي، چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شرنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي او مونږ ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینې ماشومان چې نوی پیدا شي وزېږي نو د هغه په سینې کې ورته بندي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم وي پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي د هغې بازو باندې هم بندوي چې هغه د زخمې غږ وی ونه وښي دې د خاطر هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو په تل باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمي ډېر کارول کیږي چې خاصتا ښځې په ټیک کې په بنګړو کې په غاړه کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمي کسمې کارولي دي. او دوی یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګن ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتمان به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مو هېر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه و، هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ چوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دی. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښته توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډیر خلک استعمالوي، لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي، شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپین زرو ډیر ویلیو د الکان ته ګوت میزان ته جوړه یا کړی ته جوړه یا لاسونو لپاره ته کړی جوړه، غاړه لپاره ته کړی جوړه یا بٹن ته جوړه یا اکثر دی جوړو کې استعمالي غل الکان د لپاره ته سٹټ وای یا په نستونو کې استعمالیږي. او یو دا دغه چې په سپین زر باندې نظر ماتم کې یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کې چې سپین زر سړی اچولې شي او سره نشي اچولې، نو په دې دغه باندې سړی دا ډیر زیات خوښي.
ته په خپل باندې د سپین زرو ګوتما یا کړه استعمالی کنه؟
یاره جی ما خپل ځان ته یو امیل ته جوړ کړی دی زنجیره چې هغه دوه تولې دی او یو ګوتما در سره هغه مې ته جوړه کړی ده. ډیر زیات ګڼ ګمیم پکې لګېدلې دی او ډیر مزه کوي هغه چې واچي. نو
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مې دی، ډیر خسته دی، زین باندې مې جوړې شوې دي او ډیر وخت تر مونږ کرا پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي، هغه وخت تللی دی چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی، په خا خو داسې کار و چې بس په دوه درې زر روپۍ به هر څه کېده. اوس یو توله سره چې دي په شپږ پنځوس زر روپۍ دي، دې له خلک غاړه دي خو هغې له خلک غاړه نه دي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راسول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خې چاري.
کمال چکی تغاڑت جمال کیزا، خیال لگ خیال کیزا، نن کو دے سخیال، اے نن کو دے سخیال، اے دی کدا کمال چکی تغاڑت جمال کیزا،
خیال لگ په خیال کې ځا نن خو دې خیال دې نن خو دې خیال دې زپا ملکو نزا زپا چر لکو نزا غیل دا سرر پشان بخ کی دا گولو نزا دیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لس پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کزا کمال سکی دا غاڑ دا جمال کزا خیال لک پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے چیزا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بغل دا کودو نزا اقل سی تمام شنو دمین سر اتال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دیکھ دا کمال سکی تغاڑ دا جمال پچر لکو نزا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدو نزا غم خندہ دیواغ لدہ وندن سر پٹال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خود دیس خیال دے نن